حضور یافتند.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلی دی. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلی دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عمل کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دی چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عمل کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په نه هدیر درو وهلی او په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکو اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبې ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی. خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله څلور ډیر کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو څو ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله څلور ډیر کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمی ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې د مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکان کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلی دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي اگر ایستل دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې داخله د شپې زی برته ګړې راځي چې مسجد عدالت کنټرول وګوري برته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیخیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
پتیر میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر لکډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوی او ستانشوی وای چې د لاسنیوي لپاره امکانات نشته.
نو بیا تور خلک درغه موږ سره د سي کوم امداد کوم غاسي و امرسته چې کوم رادوګانو کې لاندې کېدل کې کېدل کوم شی موږ ته ملاو نسو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجله د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د ویلاندې مودې نسبی آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیان خته وي چې تیره شپه بیا ناوخته دغه نخته ودرېده. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځای خلک خپل کورونه بې ځای کېدو ته اړ کړي او دغه راس زیان مالی او ځاني زیان هم اړولې دي. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم خطه تاییدوي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
عام وګړي اگر دې ستل دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې داخله د شپې زی برته ګړې راځي مسک دالت
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ټینګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کینو پاکستانیان نه غواړي چې دلته پوسټه جوړ شي او یا د کنټینر شيزونه په دغه باندې جګړه راغلي ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولي ګاډي ورولي هغه دا خو باندې پیرینګ کوي. دا جالیم کلی دی او دا پرواړ دی د علاقې ټولې پیله کړي دي. عام وګړي اگر دې ستل دي په خاطر د دې جګړه ونی د مشمانو د جزو وضعیت خو نو دوی خود خپل کورو څخه وتلي دي نو وضعیت یې نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې ورځې پیل شوې وه او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمې تر اوسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوي دي.
د ماشام ماشام راسي د جنډي سوي تک نه دي سوي کومو پرنټول ورځ جنګو ملکي او خلک مشته شنداد نه تر ورسې وي په درې طالبان سره کې زخمیان و او زه په کلینیکي په دغه صحه سره کې ټول مکمل وتلې دي.
دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال شته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دستان سوي. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوې او د تیرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی ادعا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکزوب لاوختي، عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت وکونو او پاکستانی پولیساتو د یوې غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوي چې ادعا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوي خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې نشي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې لسیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولي چې دوی ادعا کوي د پرونی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دوړ لورو ته د ډزو ویجړې او جګړې حالت ښکاری. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 13 په خپل ایکس باندې تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې په افغانستان کې بعد طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچه د سفیر رتبه ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکزوبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بلل شوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارونکې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتی ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل خي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتی ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا له لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جګپوړو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نه ښکاری چې د دې پاړه د دوی دری سده.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خیسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیي. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسیې کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخته شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لار بنده و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخته ونشي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخټې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر سوچ چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نو کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنست کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس وچه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازم ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز په یو بل راپور کې واوري چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه لري. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شمیرې ښیي چې په تیرې وونه کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتی د هغو شمیر پرتله چې له افغانستانه وتلي دي دوه چنده زیات دی. آی او ایم تیر ورځ دغه شمیره په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13مې تر 24مې پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یادونه کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایرانه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستنه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
نو بیا تور خان ته راغلو، موږ سره داسې کوم امداد کوم هغه څه مرسته چې کوم راډیوګانو کې لاندې کېدل کوم شی موږ ته ملاو نه سو، نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم، ما وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه ویستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې زوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي، نیول ډیر دی، خلک ډیر زورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 43,040 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالره پانګونه هم شوې، خو په وینا یې مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلن جلی ده ناروغی لري چې هیڅ تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو 18 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بیلابیلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي، هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپل دوا ورکوي او هغه دوا سره نه کیږي. 15 کاله کیږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې، نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده، او دوی سخت اندیښمن کړي و چې په خبره یې پاکستان ته لتاګ او معاینات وروسته دا خبره غلطه ثابته شوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او ترې بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته پتاګ اړ شوي دي.
بالخصوص شرقی زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې باغې کې شدید بیماریانو ریزلت او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه زړه تکلیف لري او زما مور دا واغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دی او نور دا ټول په پاکستان کې وشو. دا دلته داسې لابراتوار نشته چې باغې کې بیماریانې تشخیص شي او که په خارج ته څوک هر څوک شي زین واغه د ډیرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزې یادوي.
زبر مریضان چې کله مرز دی څون سره مخ سره کابل ته ځي یا نور کندهار لایت ځي کله تم تشخیص نه کیږي هغه ځي پاکستان دی بهرنی واده ته ځي. موږ ورته دولت څخه دا چې لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي چې زموږ مریضان ته اسانه سره وکول شي تشخیص په خپل
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ازادۍ رادیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ او دولسو شپږ نوي سپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدلی شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل ایکس پاڼه داسې مهال خبره کړې چې د می یو ډیر شمه له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله ازغم سره مرکه کړې. د مرکې په پایل کې له هغه نه پوښتلې چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی خو تمباکو څه زیانونه اړوي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالي کنه. معمولا یا باید سیګریټو یا چلان لارې څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او د غاسې د مرای او معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا په بابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وي یا خطر زیږونکي عاملونه. دا سه عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پری کړل شي، اول خو وروستي زیانونه یې، د وروستي زیانونو مخه نیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دا تیر زیانونه چې اوختي دي، هغه د وخت په تیریدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولای دی خو اوس یې پریښی دی، د سرطان په ناروغي د دښته کې دوه چانس بیا هم زیات دی.
دا مطلق سړی نه شي ردولی خو چانس ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول او غځوي دوام ورته ورکړي.
په روسي کلونی کې الکترونیکی سګریټ زیات شوی دی، څنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دا سګریټ عام شول او بیا څېړنې ور باندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دی. یو هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پریږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده، البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټیپونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نڅ کول په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کیږي هغه پرې جبیره کیږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کیږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي، دا یوه مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو معین وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په د باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل هر عادت دام یو عادت
دی،
حتی د غژستونه کنه چې د غژست چې د سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښوولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه، د سګریټ پرې شودلو له خطر دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې په کابل کې په اړه د درملتونونو کې پیدا کیدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریشتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه وځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو شرغلاست ولسم چوگی و ولسم وستا. نن روز موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پاتې موضوعات هم وای. په تیر وخت کې مو کبان و پیژندل. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زه حیاتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو